سلامونه د شپې نه بجې دي. زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاس ویم. پیل په خبرونو کوو. د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د مسعود پزشکیان په بریا باندې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي. له دې ډلې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هیله ښوولې چې د ښاغلي پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي. ډاکټر عبدالله هم د پزشکیان په ټاکل کېدو مبارکي ورکړي او ویلي دي چې ایران د میلیونو افغانانو کوربه دی او خپلې بشري مرستې کوي. د طالبانو حکومت رسما لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیله یې ښوولې چې دا بریا د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې ته زمینه برابره کړي. له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډله ییز ډول د 120 کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی. د تورخم له لارې 100 کورنۍ، د سپین بول دک له لارې 28 کورنۍ، او له ایران د نیمروز له لارې 40 کورنۍ، او د هرات اسلام کلا له لارې 30 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. دا نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوښه په جبري ډول افغانستان ته ستنې کړې شوی. د نومبر میاشتې لومړۍ له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لاسو ولایتونو کې سبا یکشنبه د بارانو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیانیه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی کې به د اورښتو اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. دغه ادارې د غراز د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوب او مرکزي ولایتو کې د بادونو، دوړو او خاورو اټکل کړی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 1500 تر 1800 کیلومتر پورې وي. د ساور له وروستیو د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله زیانمنه شوه چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او زرګونه کورنۍ یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب کړل. د فوټبال مینهوالو ته هم دا چې د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فاینل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند له ترکیې سره مخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبې وشوې. فرانسې په پینالټو شتونو کې پرتګال ته ماته ورکړه او هسپانیې 2-1 له جرمني لوبه وګټله.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه موریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په کندهار کې د ګوزانیا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکي او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنګ پاکړی دی. د طالبانو د استخباراتو لخوا د امان الله خان او همدارنګه د خان عبدالغفار خان په عکس باندې د تور رنګ لګولو ګڼ خبرګونونه پارولي وو.
شاغازی امان الله خان او بچا خان څوک کده د شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دې پوړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د کابل لبی برقی بمام خبر کړ چې په دې ګرمۍ کې خلک سخت تنګ کړي.
هوا ډیره ګرمه شوې ده، څنګه بی برقی هم ډیره شوې ده. کله چې ګرمي ډیره وي نو څنګه بی برقی شي نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو، یخچالونه ګل وي.
او د ایران په ولسمشری ټاکنو کې مسعود پزشکیان بریالی شوی دی او ګڼو هیوادو د افغانستان په شمول البته د افغانستان پخوانی سیاستوال له هغې ډلې حامد کرزي او عبدالله ورته مبارکۍ ورکړي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، په کندهار کې د ګوزان یا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو پر ضد د مبارزې د دفتر یو مسؤول ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه دوه پیښې تایید کړي. اخو د امریکا غږ هم د دې موضوع په اړه د راپور په خبرولو ویلي، له دې سره د پولیو ناروغي مثبتې پیښې په کندهار کې درېو ته رسیږي. هم مهاله د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز ویلي د پولیو واکسین تازه کمپاین به د جولای په اتمه پیلېږي. جزئیات د سما کاکړ په ریپورت کې.
د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر وایي په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن دوه تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په یادې ادارې کې یوې سرچینې د خپل نوم او غږ نخپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه تازه پیښې د کندهار ولایت په ارغستان او شاولیکوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. سرچینې زیاته کړه چې له دې سره په کندهار کې د پولیو مثبتې پیښې څلورو ته ورسېدې چې درې تایید شوې او یوه پیښه لا تایید شوې نه ده، خو په ماشوم کې د ګوزن علایم لیدل شوي. د امریکا غږ هم د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر د وروختي سرچینې په حواله دا دوه پیښې تایید کړي او ویلي دي دا دوه ماشومان د 5 او 4.5 کلونو دي او له پاکستانه د بیرته راستنو شویو کورنیو په ډله کې وو. د امریکا غږ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی د سرچینې په حواله ویلي چې له یادو ماشومانو څخه د ګذر ناروغۍ طبي نمونې څونې وړاندې د څېړنې لپاره اخیستل شوې وې چې پایلې یې پرون روښانه شوې دي. هڅه مو وکړه چې په ګذر داخته ماشومانو له کورنیو سره وغږېږو، خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په کندهار کې د پولیو د تازه پیښو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړنې عملیاتي مرکز په اکس پاڼه کې لیکل شوي چې د دې مرکز رئیس ډاکټر عبدالقدوس بریالي کندهار ته د خپل سفر پر مهال په پولیو داخته ماشوم له کورنۍ سره هم لیدلی دي. په ورته وخت کې دغه مرکز د پولیو واکسین د تازه کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړی دی او لیکلی دی چې دا کمپاین به د دوشنبې په ورځ د جون په 8 د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شي او د کورنیو د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په 1 میاشت کې او دوهم پړاو یې بیا په 1 میاشت کې ترسره شو. په کندهار کې د ګذر مثبتې پیښې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د پولیو پر وړاندې د مبارزې بهیر له ګواښ سره مخ کوي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 10 د پولیو 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وي او په پاکستان کې بیا شمېر یې 8 پیښې ښودل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 6000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي وو د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200 ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. پولیو یوه ویروسي او لاعلاجه ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د پولیو دوه نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې ارتباط د پولیو د واکسین د کمپاینونو له یو متخصص او په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو د پخواني مسؤول سید کمال شاه سید سره خبرې کوو. ښاغلی سید، کور مو ودان، ټلیفون مو واخیست. په کندهار کې د دغو دوه مثبتو پیښو ثبتېدل یا دا دوه مثبتې پیښې څومره ګواښونکې مسله ده د افغانستان لپاره؟
دا موضوع خو ګواښونکې په دې دا چې په افغانستان کې د ټولو پیښو شمېر 9 ته رسېدلی دی او په دې 9 پیښو کې 5 په کندهار کې دي او 2 په هلمند کې. جنوب لویدیځه حوزه په تېرو 2 کلونو 2.5 کلونو کې داسې سیمه وه چې هلته پولیو کومه پیښه نه وه رامنځته شوې، خو متاسفانه دا اوس 2 پیښې په دې حوزه کې رامنځته شوې دي او دا هغه حوزه ده چې هلته کمپاین هم کور په کور نه تطبیقیږي او په ماشومانو کې د معافیت خلا به طبعاً ډېره زیاته وي، ځکه کور په کور کمپاین تطبیق نه شي نو خو هلته ټولو ماشومانو ته واکسین نه رسېږي.
ښاغلی سید، د طالبانو حکومت همدارنګ د پولیو د منځه وړلو نور پروګرامونه هر وخت د کمپاینونو د پیل خبر ورکوي، څه فکر کوي ولې دغه سیمې پاتې شوې دي چې اوس هلته دغه پیښو بیا سرچ کړی یا بیا له سره راوتلي دي د پولیو پیښې؟
کمپاینونه چې په افغانستان کې تطبیق کېږي په دې کې د عام روغتیا وزارت د پولیو له منځه وړلو بیړنۍ عملیاتي مرکز دی، نړیوال روغتیایي سازمان یونیسف د ټول ښکیل دی او دوی ټول په دې کې ګډه ونډه لري. یو خبر چې زه باید وکړم هغه دا ده چې په دې سیمو کې سکل دوی کمپاینونه تطبیقوي، بیا بیا ځلې هغه ماشومان واکسینوي چې هغه په تېرو کمپاینونو کې واکسین شوي وي، هغه ماشومان چې هغه پاتې دي بیا ځلې هغه له واکسینه پاتې وي. نو په دې اساس باندې په مافیت خلا شتون لري هلته شته، نو تر څو چې دوی داسې ستراتیژي وي جوړې نه کړي چې هغه له واکسین نه پاتې ماشومان واکسین کړي، تر هغو پورې به د دې پیښو شمېر نور هم زیاتېږي او دا ګواښ بلته په جدي ډول سره موجود وي.
ښاغلی سید، څومره مهمه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې واقعا دا د پولیو واکسین مهمه ده او ژوند ژغورونکې مسله ده د ماشومانو لپاره؟ فکر کوي په دې برخه کې نور هم کار ته اړتیا ده، خصوصا هغو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه؟
پوهاوی ډېر اړین ده، ځکه کچیر من د پلورونه په ښه ډول سره پوه شي چې واکسین څومره اړین دی دوی د ماشومانو لپاره، نو دوی خپله لیوالتیا ښکاره کوي. دوی کچیر کمپاین په هغه سیمو کې دوی اوسي تطبیق نه شي، دوی به خپل ماشومان تر روسي مراکزو پورې یوسي، خو هلته د کمپاین د ښه کیفیت تر څنګ د نیمګړی عام پوهاوی ستونزه هم سال ته کوم جامه پوهاوی پروګرامونه تطبیق کیږي هغه هم کافی نتیجه نه دا ورکړي نو ځکه دا علت او دا ستونزه هلته تر اوسه پورې موجود دي او ډېر ښه پرمختګ پکې نه دی سره.
بلې مننه. په اخر کې غواړم وپوښتم چې له پاکستانه د لکونو افغانانو په تیره بیا په دې کې لسګونه زره داسې ماشومان دي چې تازه راغلي دي، دوی راتګ څومره خطرناکه مسله ده، خصوصا د پولیو د انتقال په برخه کې؟
دا خبره خو طبعا د پولیو ناروغي داسې ناروغي ده چې هغه انتقال د انسانانو له واسطه په واسطه له یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. کله چې دا انتقالیږي نو طبعا نوي کسان چې راځي، پاکستان هم هغه هېواد چې پولیو پېښې پکې موجودې دي، او د افغانستان پاکستان تر منځ د پولیو پېښې په تېرو څو کلونو کې له یو هېواد نه بل هېواد ته انتقالیږي. نو که دې شي ته ښه ترتیب ونه نیول شي، ښه امادګي ورته ونه نیول شي، نو طبعا دا ماشومان چې څومره کډوال چې د پاکستان نه راځي، هغه به وایرس ورسره یو دلې چیر وایرس دوی انتقال کې دلې به په محل کې هم خلک پیښته کېږي، او وروستۍ به دا کم کسان چې نه پېښې چې رامنځته شوي دي، په دې کې داسې کورنۍ داسې ماشومان هم شته پل شوي دي په دې پېښو کې چې هغه په دا نوی کډوال چې راستانه شوي دي د هغو له جملې نه دي.
ډیره مننه کوم ښاغلی سید کمال شاه سید، د پولیو د له منځه وړلو د پروګرامونو متخصص کور مودان چې موږ سره خبرې وکړلې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمیر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکي او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنګ پاک کړ. د تورخم ښارګوټي یو شمیر اوسیدونکي دا کوي چې دا کار څو ورځې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو کړی دی. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال په خپل ټویټر د دغې کار ننګه کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې په تورخم کې د افغانستان د پخواني او خپلواکۍ ګټونکي پاچا امان الله خان او د عدم تشدد د فلسفې د مخکښ خان عبدالغفار خان د عکسونو د تورولو په وړاندې توند غبرګونونه وښودل شول، تېره ورځ یو شمیر ځوانانو د پاچا امان الله خان له عکسه تور رنګ پاک کړ. په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو کې دوه ځوانان ښودل کېږي چې د نوموړي له عکسه تور رنګ د ټوکر په وسیله پاکوي. د تورخم ښارګوټي یو شمیر اوسیدونکي ادا کوي چې دا کار د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د کارکوونکو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ننګرهار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
تورخم ښارګوټي کې طالبانو چې کم کار کړی دی د غازی امان الله خان او د باچا خان په عکس تور رنګ تپولی ده، دا یې ښه کار نه ده کړی، ځکه چې غازی امان الله خان دغه وطن آزاد کړی دی، د خلکو زړونو کې ځای لري، مینه لري، او باچا خان ټول عمر د پښتنو یووالي لپاره غږ اوچت کړی ده.
د ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو له دې وړاندې په جلال آباد ښار کې هم ورته کړنې ترسره کړي، او د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا تر څنګ د ګڼو نورو افغان پوهانو او لیکوالانو انځورونه له عمومي واټونو ایسته کړي دي. د جلال آباد یو شمیر نورو ښاریانو هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د دې ښار په ځینو واټونو کې د کرکټ د ملي لوبغاړو له زړول شویو انځورونو سره هم ورته عمل شوی. خو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو هم دا کړنه غندلې. پخوانی ډیپلوماټ او مخکې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس په خپل ټویټر لیکلی چې د سترو شخصیتونو سپکول د خپلو ځانونو سپکول دی، او د ولس ترمنځ د خپل حیثیت د لا بایللو پرته بله هیڅ ګټه نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
شاه غازی امان الله خان او باچا خان د افغان تاریخ هغه دوه ستر شخصیتونه دي چې په لر او بر وطن کې دواړو ته ډیر زیات احترام لري افغانان. دا دواړه داس شخصیتونه دي چې د افغان تاریخ کې د دوی حیثیت منل شوی دی، په افغان ټولنه کې د افغان ولس ترمنځ د دوی حیثیت ثابت دی، په دې کې کوم سوال نشته. څوک که د دوی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي، او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د تیر جمهوری حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه دا کړنه غندلې او دای د افغان ولس پیژندنې او تاریخ ته سپکاوی بللې.
د ننګرهار د تورخم خارګوټي د پیخي راپور مو واورید چې هلته د راپورونو په اساس ځینو خلکو د غازی امان الله خان همدارنګه د خان عبدالغفار خان په عکسونو باندې تور رنګ پاشلی او بیا ځینو فعالانو دغه رنګونه بیرته پاک کړي دي. په همدې رابطه د پوهنتون له استاد او فعال محبوب شاه محبوب سره غږیږو. محبوب صاحب، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. د دغسې مهمو کسانو مشاهیرو د عکسونو خرابول یا هغوی ته سپکاوی په څه معنا دی، په څه هدف باندې ترسره کیږي فکر کوئ؟
سلامونه ستانکزه صاحب. ګورې، په افغانستان کې نږدې 115 کاله کېږي چې د افراطیت او روښانګرایۍ ترمنځ یو کړکېچ رامنځته شوی دی، او له هغه وخته چې په افغانستان کې د روښانګرایۍ بنسټ ایښودل شوی، افراطیت ګرایانو یا افراطي ډلو په وړاندې شدید غبرګون ښودل دی چې پیل له غازی امان الله خان شوی دی. غازی امان الله خان او پاچا خان په لوی افغانستان کې د افراطی د روښانګرایي بنسټ خودون کې او د افراطیت په وړاندې د مبارزې غسرلاري اشخاص دي او د افغانستان ملي مشاهیر دي. نو طالبان پرته له شکه د افراطي تفکر خاوندان دي، هغوی د روښانګرا ملي مشاهیرو سره ستونزه لري او دا د هغوی د فکر خلاف خلق دي. لبد مرغ دغه ډول ملي مشاهیر چې دا اوس په وړاندې یو څه بیا د بي شوي ده، دا د افغاني ټولنې د افغاني فرهنګ او پلوه کې د افغانستان هغه ملي مشاهیرو ته سپکاوی ده او همدارز د ملت له ارزښتونو سره لوبي دي.
مننه ښاغلی محبوب. د طالبانو حکومت خو رسمن څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې د طالبانو استخباراتو دا کار کړی او بیا د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت یو مرستیال هم دغه کار ننګه کړی ده او ویلي دي چې په دغو اشخاصو موږ کار نه لرو، موږ یې مجسمې په رنګ پوښلي دي. فکر کوي په حکومت کې چې دغسې خلک وي بالاخره چیرته به ځو؟
او مشکل هم دا دی چې دا اوس په افغانستان باندې مطلق یو افراطي کړۍ حاکمه ده، او دا کړۍ حتی یو تاسو ته پام کړئ، یو وخت په کندهار کې وویل چې تاسو باید عکسونه وانخلئ، تصویري مرکې ونه کړئ. یعنی دوی اوس هم د هماغه اتمې او نهمې پیړۍ فکر لري، هماغه فکر لري چې یو کس دی پټ په یو کوټې کې ناست دی او هغه دې هر څه شوي بدي وي او ولس مجبور مکلف دی چې هغه قبول کړي. او حالدا چې یویشتمه پیړۍ د معلوماتو پیړۍ ده، یویشتمه پیړۍ د ارزښتونو پیړۍ ده، یویشتمه پیړۍ د بحثونو مذاکراتو د خبرو پیړۍ ده. یعنی دغه فکر چې دوی لري دا افغانستان لا افراطی کی، افغانستان یا د افغانستان ځوانان لا د زندانی کیدو په طرف بیایي. یعنی افغانستان دا اوس په لوی کې یو لوی زندان دی چې خلک کې داخل کې ګرځي را ګرځي، چې نه د بیان د ازادۍ حق لري، نه د فکر د ازادۍ حق لري، نه د خبرې د ازادۍ حق لري، نه خپل ملي مشاهیر منځلی شي، نه خپل ملي اتلانو نه پالنه کولی شي. دا څه دي چې افغانستان لا افراطیت کېدو په طرف
بیایي. محبوب، د حل لارو په خاطر باندې آیا فکر نه کوي چې مثلا د دوه اشخاصو په ارتباط لا زیات خلکو ته پوهاوی ورکول او د دوی د کارونو لا زیات انعکاس کول، فکر کوي چې هغه کسان چې دغه کار کوي بالاخره راو به ګرځول شي، که څه هم چې هغوی به ممکن د دوی په ارزښت نه پوهېږي او هغه کسان چې دکتې کوي د هغوی کار به وي؟
ګوري، لنیکه مرغه په ولس کې او بیا په ځانګړي ډول په ځوان کول کې دغه فکر یو څه زیات شوی. هغه مقاومت چې دغه تصویرونو په وړاندې چې طالبانو یې په مخونو رنگونه مخلیو، او یو دوه ځوانان کلیوال ځوانان راپورته شو، لاړل د دوی مخونه پاک کړل، که هم دوی بندیان کړي دي، نیولې دي، اوس هم تر شکنجې لاندې نیولې دي. یعنی دا د دې گواهی ورکوي چې د عام ولس یا د ځوان کول شوري کچه لوړه شوې ده، خو په وړاندې د حاکمې ډلې مقاومت بیا یو ډول ګواښونکی دی. د عام ولس یعنی عامه اذهان ډیر روښانه شوي دي، په مقابل کې بیا افراطي حاکمه ډله لا افراطي شوې ده. طبیعي ده چې دا یو تقابل دی، خو څومره چې عامه ولس د دغه ډول کړنو په وړاندې جدیت خی غبرګون خی، عامه غومره به دراتونکو لپاره ګټه وي. او که چېرته عامه ولس چوپ پاتې کیږي، دا تاوان له هغه زیات چې لس کال وړاندې کوم تاوان
کړو. ډیره مننه کوم د پانتون استاد او فعال محبوب شاه محبوب چې موږ سره مو خبرې وکړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هوا په ګرمېدو سره د کابل یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوۍ له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د کال په دې موسم کې دوی برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو په خبرې د برېښنا پرچاوۍ زیاتې شوې او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په کابل کې د هوا له ګرمېدو سره د دې ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي مشګان ادا کوي چې دوی هر ورځ یوازې دوه ساعته برېښنا لري.
د سره لدی چې هوا ډېره ګرمه شوې ده، سانکي بیبرقي هم ډېره شوې ده. کله چې ګرمي ډېره وي نو سانکي بیبرقي شي، نو موږ نس کولای چې پکینه استفاده وکړو. یخچالونه ګل وي، مواد خوراکي په یخچال کې خرابېږي. که دیورازی یو دو ساعت برق لرو، شپیل طرف یو ساعت دو ساعت که برقی، هیچ وقت برقونه سم منظم نشته. همیشه په کابل کې یا په زمی کې یا پوری که برقونه دیر کمیگی.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي محمد طاهر اتل هم د اوړي په موسم کې د برېښنا نشتوالی جدي ستونزه ګڼي.
برق نو اوس مونږ ته لکه پیرانو غوندې ګرځېدلی. مونږ بسم الله الرحمن الرحیم پیران خو فرار کوي، اوس برق مونږ ته همدغسې شوی. د ورځې له خوا نه سهار فکس پنځه بجې، پنځه نیم بجې، څلور بجې برق ځي، بیا نو څلور بجې یا شپږ بجې مازدیګر برق پیدا شي. دغه درسته ورځ خلک په مشکلاتو سره اخته وي، خصوصا خپله چې په دا ګرمۍ کې باید دوی تلوسه کوشش وکړي که یو ساعت دوه ساعت برق نه خو بلا ورپسې شنی اماده اته ساعته، دولس ساعته، شپاړس ساعته برق، ډېر مشکلات خلکو ته پیدا شوی.
د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي مرسل هم له ورته ستونزې سره ټکوي.
په شرایط فعلان خوب برق تمام نیاز
په اوسنیو حالاتو کې خلک برېښنا ته ډېر اړتیا لري. زموږ برېښنا د سهار پنځو بجو بندېږي، د ورځې په دولسو بجو راځي، تر دوه بجو وي، بیا د شپې په اته بجې راځي. هوا ډېره ګرمه شوې ده، خو د برېښنا پرچاوۍ زیاته شوې ده.
هوا ګرمه است، برق قطع میکنن.
دوی د طالبانو د حکومت تر واک لاندې له برېښنا شرکت نه غواړي چې د دوی ستونزې ته پام وکړي او دوی ته منظمه برېښنا ورکړي. خو د برېښنا شرکت وایان حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، بلکې هر کال د ګرمۍ او یخنۍ له زیاتېدو سره ورته شکایتونه ډېریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 220 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. له همدې امله وخت نا وخت د تخنیکی ستونزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د اړتیا د زیاتوالي له امله په افغانستان کې برېښنا کمیږي چې له امله خلک له ستونزو سره مخ کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ورزو ایران ته د ایران د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو ګټونکي مسعود پزشکیان ویلي هر چا ته د دوستۍ لاس غځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي. ځینو هیوادونو پزشکیان ته د بریا مبارکي ویلې ده. له دې ډلې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپله اکسپانه باندې پزشکیان ته مبارکي ورکړې او هیله ښولې چې د ایران او افغانستان اړیکې د پزشکیان په دوره کې لا ټینګې شي. ډاکټر عبدالله عبدالله هم ښاغلي پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. د سیمې هیوادونو له هغې ډلې سعودي عربستان او ګڼو نورو هیوادو هم پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې سره په ګډه اورو. د ایران د ټاکنو کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ټاکنو د دویم پړاو 3.5% رای ګټلی او د رایو شمیر یې 14,340,403 ته رسیږي او د هغه سیال کاندید سعید جلیلی 4.3% رای خپلې کړي او د رایو شمیر یې 15,810,109 ته رسیږي. مسعود پزشکیان ویلي چې د خپلې واکمنۍ پر مهال به هر چا ته د دوستۍ لاس وغځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. سعودي عربستان، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ځینو نورو هیوادونو پزشکیان ته د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده.
د ایران د ولسمشری په دویم پړاو ټاکونو کې چې پرون جمعه ترسره سوی د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو څه کم 500 سلونو یې خپل رای کارولی چې د تیرو جمعې یعنی د ټاکنو د لومړي پړاو پرتله زیات شمیر دی. د تیرې جمعې په ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شاوخوا 40% خپل رای کارولی وي. مسعود پزشکیان له 2008 میلادي کال راهیسې د ایران د پارلمان غړی وو او له 2016 میلادي کال تر 2020 میلادي کال پورې چې کله منځلارو او اصلاح غوښتونکو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. پیران کې د ولسمشری دغه تر وخت مخکې ټاکنې د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینو نورو چارواکو سره د می میاشتې پر 19 د ترخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو د ځایناستي د ټاکلو لپاره ترسره سوې. د ایران د ولسمشری د ټاکنو په لومړي پړاو کې 6 کسان مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علی رضا زکانی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او محمد باقر قالیباف کاندیدان وو. خو درې کاندیدان علی رضا زکانی، میر حسین قاضی زاده او محمد باقر قالیباف د جلیلی په ګټه له خپلې کاندیداتوري تیر سول. د ټاکنو په لومړي پړاو کې که څه هم مسعود پزشکیان او سعید جلیلی زیات رای ګټلې وي خو یو هم د 50% رایو په خپلولو نو بریالی سوی ځکه ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ورزو نورستان ته په نورستان کې لتیګو د لوخو جوړولو کیسه بل منځتلې په خوابه په دغه ولایت کې د غلودانو غړیو شاتو نورو شیانو د ساتلو واخلي پخلی لپاره لتیګو لوخي جوړول چې په کلونو کلونو به نه خرابیدل او نه به خوند بدلولو. نورستانیان وایي د پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو په جوړېدو له او زیاتېدو سره اوس په دغه ولایت کې یاد لوښي نه جوړېږي. دوی له سیمه ییزو طالب چارواکو او نورو اړوندو ادارو غوښتي چې دغه وسایلو ته موزیم جوړ کړي او د ورکېدو له ګواښې وژغوري. تفصیل په دغه رپورت کې.
په نورستان کې پخوا له تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړېدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان وایي له دغو پخوانیو توکو اوس هم کار اخیستل کېږي خو د پلاستیکي سلوري اوسپنیزو او نورو لوښو په جوړېدو او زیاتېدو سره اوس دا لوښي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلی پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوښي شته او دوی ترې استفاده کوي.
جوړ کړی دی اوس هم شته هر کورونو کې شده چې د ماسته جوړې دا خلک په دیګونو کې جوړې او مونږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي او د شودې پیمانه کولو د غوړې د پیمانه کولو د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا 10 کال 15 کال 20 کال پورې نه غوړې خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت له تیګو د جوړو شویو لوښو او کندوانو د جوړښت قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوایي
لس من غړونه نیولې تر یو خروار پورې اتیا من غړو پورې دي ساتل کیږي. بیا د پاسه د غټې تیږې دي او هغې کاسېر ورکوي. قیمت هم هغه په یو غوا دوه غوا باندې او انتقالې ګرانو.
د ښاغلي وحدت په خبره چې د غلوخي له میلاد وړاندې په حجري دوره کې له شوکاڼي جوړېدل او په نورستان کې له تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر یې شاوخوا 400 کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکاڼي اوس په ډېر اندازه پاکستان ته صادرېږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې یو بل اوسیدونکي اشوق الله ازادي راډیو ته وویل له شوکاڼو د زینتي شیانو خوراک څخاک او نور لوښو په جوړولو کې ګټه اخیستل کېږي چې معدنونه یې د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
کلونه کلونه مخکې دیو د پاغه وخت کې دیو ټول خپل اوزار د دې لوښو نه جوړول د کفر زمانه کې لکه پاغه وخت کې چې دیو دغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسؤلینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایي اوسیدونکي وایي که تاریخي اثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو ترڅنګ د دوی لرغونی اثار هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ورزو تخار ته د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکو د معیاري روغتون له نشتوالي شکایت کوي. د دغې ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشتوالی او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو شته روغتیایي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایت کوي. د دغه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې د نفوس زیاتوالي ته په کتو سره په نوموړي ولسوالۍ کې د یو معیاري روغتون نشتوالي خلک یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د اشکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد حسین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما باید شفاخانه مجهز ضرورت داریم و قبل
موږ یو معیاري او مجهز روغتون ته اړتیا لرو. اشکمش لوی ولسوالی ده. دا یو کلینیک زمون خلکو ته بسنه نه کوي. ځینې وخت زمون روغتیایي ستونزې دلته نه حل کیږي. بیا خپل ناروغان نورو ولایتونو ته انتقالوو.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په اشکمش ولسوالۍ کې یو پنځوس بستریز روغتون جوړ کړي. د نوموړي ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلاب شاه راته وویل:
در ولسوالۍ اشکمش کې تقریبا از یک لګو پنځه هزار
په اشکمش ولسوالۍ کې کابو یو سلو شپېته زره نفر ژوند کوي. د نفوسو شمېر ته په کتو سره باید په دې ولسوالۍ کې په معیارونو برابر یو پنځوس بستریز روغتون جوړ شي تر څو زموږ روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي.
د یاد شوې ولسوالۍ د ښار اوسیدونکی صدیق الله هم ورته خبره کوي:
نسایی ولادي مریضان لرو، نور جرایي عملیاتونو لپاره مریضان لرو چې دلته یې جرایي څنګه د دغه نشته. کلینیکونو کې دوایانې نشته، ډاکتران متخصص ډاکتران نشته. حتی زمونږ ولادي نسایي مریضان چې یو اندکه دغه ول اختلالات ولري وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ. د صحت له بخت نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو، د مشکلات لرو.
د اشکمش ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو عمومي مدیر حمدالله عبدالي هم د خلکو انتقادونه مني او په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د دغې ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک کچه پنځوس بستریز روغتون ته لوړه کړي.
گنجائش ته دې نه لري چې نور ډاکتران یا نور پرسونل زموږ زیاپاس یا دلته یو ډی ایچ کلینیک جوړ شي چې اشکمش نفوس زخت ډېر نفوس کوي. سرحدي ولسوالۍ هم د نورو دوا سره چې دلته د برکي مراجعین هم راځي، د خان آباد ولسوالۍ سره مرض لرو هغه هم راځي.
تخار کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد آصف محمدی بیا وایي دوی هڅه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې معیاري روغتونونه جوړ کړي.
نفوس اشکمش د انزار گرفته، هغه ته چند نفره ارسال میکنیم.
موږ یو پلاوی سیمې ته لیږو چې د خلکو روغتیایي ستونزې له نږدې وګوري. موږ په دې اړه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې کوو تر څو په اشکمش ولسوالۍ کې یو پنځوس بستریز روغتون فعال شي.
د نوموړي ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې یو مرکزي کلینیک او پنځه فرعي روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د اشکمش کابو یو سل شپېته زره نفوس ته بسنه نه کوي. اشکمش د شپېته کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار جنوب لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار د زیات نفوس لرونکو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکي تیره ولارسه 15000 د شو زپاره اید بهتره اید ته خپل کور ته 15000 وړای سي یواز زموږ د کور د برق بیل یو 10000 افغانۍ راغلی و ماش هم 15000
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی وروسته 15000 ماش ورکوي حال دا چې یواز د برېښنا بلې یو لسر راغلی د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي
خو چې د مفانا بهر د اورنه چې موږ د خزم راتل کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره د رحم الله دی چې خپل طالبان سره باید ډیر خبر پدې وشي باید فشار پر راول شي او کینه کې نو هر کبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي خو د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت د رقم نه هم پیدا کوي
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدر منورتونکو د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په یو رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د ښځینه کارکوونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي له زده کړو او کار څخه یې منې کړي هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې نول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټر ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتله په خوښ 15000 افغانۍ معاش ورکوه خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15000 ویل شوی دی سخت اندېښمنه کړې ده ډاکټر شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی سانی سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکي یعنی په شو زی ورځ بیا چې د کندهار ګرمي هم به هدا زیاته ده نه نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکي 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي هغه سده خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته شوی ده سامانونه هم ګران شوی دي نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلی د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولی زیاتره کورنیان یې چې 15000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلان بسیږي حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچنۍ د پاره ډایپر نه ولا کدونه کیږي
bale له ځان را توه خپل مصارف څه رقم پوره کوي
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه زه خپل کار کوم لږ مې ورور ما تر استي کنه دا غسې زموږ کور نه چلیږي بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یو سو د بل څخه په دې طریقه مخته ځو موږ بیا چې معاش واخلو بیا هماغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کړو
او دا معاش یې موږ درته کم که
بله و معاشونه بې حده زیات کم سوي دي بې حده کم سوي دي
تاسو علت څه ګڼئ د طالبانو حکومت ولې میرمنو سره دا ډول چلند کوي
ځکه اول خو د دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګر سره کې د کور راونه وځي ښځې باید ساتر وکړي ښځې باید په کور کې اوسي هغوی د کور د پاره دي د باندې د پاره نه دي که هغه د تعلیم د لحاظ وي که هغه د وظیفې د لحاظ وي که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې راونه وځي ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري د دوی دغه مفکوره د غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده دوی هغه غواړي پلي کې په افغانستان کې او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې بشر زی بل کار ونه کړي 15000 په دومره لار کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15000 خو هیڅ دی ګرسري کې د یو کور د پاره د یوې میرمنې د پاره خو هیڅ دی
کله چې دا خبر تاسو واورید چې د میرمنو معاش بل دی ورسې 15000 ایله رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر مانه پر تیرې یو کارکونکو باندې بد تاثیر کړی دی ځکه چې هغه خپل کورنۍ سپورټ یې زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې هغه ته سټرس ور پیدا کیږي انزایټي ور پیدا کیږي دوی د دا بیر لري کچیر بیا تر دې هم لږ سپول کچیر دامه بسانه و نه کړل که د غرمې ډوډۍ وخرو د شپې د نل لرو د شپې د وخر سهار بچای او ناشته نس کولای بیا په وژ نس وځو نه نو وځو دغه رقم دی ټوله
څه مختنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبان حکومت له نړیوالې ټولنې څه مختنه لري
ما اولنۍ غشتنه دا ده چې دوی د اول د ښځې حقوق وپیژني اول باید دوی د ښځې پر حقوق باندې څېړنه وکړي سم د سر په خلاص بیا چې دوی کومه فیصله نیسي بیا د حقوق مطابق د هغوی د ضروریات مطابق دې یو فیصله وکړي داسې نسي کولای چې دوی را ولاړ سي هسې ایله نو 15,000 د ښځو لپاره عاید بهتره عاید دی دا خو بهتره عاید نه دی ته خپل کور ته 15,000 وړی سي دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی افغانستان دې ونیوي تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته په ټول باندې د حج وکړي دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11,000 افغانۍ راغلي وي موږ برق نه درلودې په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11,000 افغانۍ چارجز راوستل معاش هم 15,000 نو ماش 15,000 سه 11,000 یوازې د برق بیل دي دا رقم دی اوبه دي خرابې دي زیاتره برمې نسته خلک اوبه م رانیسي اوس وختو کې
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کوه د کورنیو نارینه وو ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګه ورکړې وه خو کله چې طالبانو د دوی دندې ورنه واخیستلې د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي احمد الله احمدي په دې اکله وایي
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو دندې نه ورکول کېږي محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي له دوی څخه د مسلم حق د تعلیم حق هغه اخیستل شوی ده نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي دا هم یو ډول محدودیت ته په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي ډېری مېرمنې دې ته زړه کیسه په دغه مر ماش باندې کار وکړي ځکه 15,000 باندې ماش باندې د کورنۍ خرڅ او فراق او د کور امکانات نه کیږي نو په دې سره اوسنی مسؤلین غواړي چې په خځو باندې د کاري ساحه نورم تنګ کړي نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي د دې هدف زموږ فکر سره همدا ده
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي د کور لګښتونه پوره کوي کله چې ورځ تر بلې په خځو دا رقم بندیزونه راځي نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو مختلفو برخو کې کار کاوه خوندوی ته تللی د دې ترڅنګ په روغتیايي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنیو نفقه یې برابره ولا په دې سره به کورنیو تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وی یا د دې کور خزینه وی چې د دې لپاره نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي او بل طرف خځو باندې هم کاري سهاره تنګيږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محروميږي ډیر ځانونه لري یو ځان خو دا هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او بل طرف د دوی باندې کاري ساحه تنګیږي
بله ډیری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې دا د معاشم ورته کم که دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي
اتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورلغاړې شي او په دې کې زیاتره داسې کورنۍ چې د کور نور غړي هم نه لري مثلا د کور مشران هم نه لري نارینه مشران نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ سی او یا هم خار او کوڅو کې سوالګری ته مخه کی نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغه باندې بیا واره دا محدودیت لګول چې په یغه باندې د کار ساحه تنګ سی او لدی څخه د وظیفې واخیستل سی کار واخیستل سی یا محدودیتونه ور باندې وځي یا تمن په مېرمن باندې ډیر زیات تاثیر کوي د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري په بچانو باندې منفي تاثیرات لري چې په دې سره د لډیر نه خپل سره مخ کیږي خځې سیدی په کورنۍ کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه ډېر په اقتصادي برخه کې ډېره زیاته مرسته ورسره کوله په ځینو کورنۍ کې اکثره وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاشونه لري او امکاناتونه لري ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د ښځو او د نارینه وو ترمنځ په خپل د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي یو وخت دغه چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کېږي.
که درته ووایه که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې سوي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول؟ دا ولې
ښوونځي بندېږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کېږي؟ له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل یو قشر له تعلیم محرومېږي، مثلا کاره محرومېږي، او کله چې یو نسل له کاره محروم شو، له تعلیمه محروم شو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کېږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولی شي په راتلونکو کې، دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کېږي. او کله چې په یوه ټولنه کې په یوه هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي، له هغو څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلی شي.
جرګه کې د خلکو پوخانی استازي او د ښځو د حقونو فعاله میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له ښځو سره په اړیکه کې ده، وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړې، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر ښځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 15,000 کړ. له آغلې خوګیاڼۍ سره مو مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
افغانستان کې خو اول دا چې میرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تا ته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصاً د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې، هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلي یا معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي، دوی په دې توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنی دا خزه په افغانستان کې خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغم درول لوبول، ځکه کوي رب معاش درول کوي، نه لو کوم رب کار کول کوي، نه کول دوی کول شي د ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کی حلال نفقه. نو ډیر خزه په کسبي شکل هم کار کول، د باندې کار کول، سو تاسو فنه اوس نشي کوله، لکه ځینې خزه مثلا پرشګاو کې کار کول، ځینې خزه شاید نور دغه سي کسب روجی دبان به کار کول، په مارکیټونو کې کار کول، یا به ځینې تبلیغات په کورنۍ کې جوړول دبان دې مثال چا اوس به بارشګه خو ورته باندې کړی دی، هغه هم کمرنګ شي دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه خزینه موږ اکثر خزینه ډېره په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش دې دی مکتوب په اساس باندې 3,000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټول ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوی وي او وروسته مقرر شوی دي، نو دوی باید 15,000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې په 15,000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې هم لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته غاړې دي، دوی نشي کولی چې په دې 15,000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي، لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیاڼۍ صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید داسې وشي، متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، ګوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی خپل د معاش دوی واخلي. بیا هم که چېرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار دپاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي. ښځه له اولادي رخصتیګانو اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز دوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې ریل پارشي توانمند شي او په دې پوه شي څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي. دوی باید تربیه شي، نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي په هغه نه ښه ځان کولی شي، اکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه زموږ کمه ده، خو نظوارای خدا خو معدن تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما دپاره بیخي جالبه په دې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کورونه ورغاړی دي. خو نارینه هم راځي او نو خو بیا د په ښځو هم راشي، او دا که یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 5000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجه کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي. دا ښکاره توپیر دی، او یعنی دا خلک چې د باندې چغې وایي تاسو ضد باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره ده، نو د همدغه نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بله، دوی ولې له مېرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د مېرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر مېرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پریښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي دوی ماشینه ورته کم کړله. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړې، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولې دوی داسې کوي.
په دې خاطر باندې چې دوی باید محیط راتنګ کړي، یوه لار انداز دوی باید محیط راتنګ کړي، د کار ساحه پر راتنګ کړي، دوی مجبور شي چې کار پرېږدي. ځکه که زه زما وظیفې ته او 5000 روپۍ معاش ماته راکوي، نو په 5000 زما مشکل نه حل کېږي، اولاد هم پاتې کېږي، کور هم پاتې کېږي، او نور مشکلات هم زغمم. اگر بیا ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی، نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم، زه وظیفې ته لاړ شم، زه 5000 روپۍ باندې ساحه تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم، زما د بچو پیاز کچالو مونه شي، خو زه به دا کار پرېږدم نو. شاید یې ویل همدا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړي چې دوی خپله مجبوره شي چې کارونه پرېږدي. او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زمونږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه د یو خانه د نظام فشار دی پرې، بله د بلې خانه د کور فشار دی پرې، بله خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي. نو ښځې والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دوی په نظام.
په دغه سیا وضعیت کې مېرمنې څه وکړي؟ نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی. په دغه سیا وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایي؟
زمونږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو، نو خو یوه لاره همدا وه چې باید سړی احتساب وکړي، یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي، همدا یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جي کړي، بله لاره دا ده چې قلم اخلي به یو څه ولیکي. متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې، مطبوعات راوتلی نه شي، که قلم واخلی څه ولیکي، له هغه نه شراولی نه شي، سړک ته نه شي راوتلی، احتساب نه شي کولی. د زړه په ویشدو باید څه وکړي؟ که هره مشوره دوی ته ورکړو، فشار په دو باندې، ځکه موږ په دې باندې یو فشار په دو باندې. که ووایي چې تاسو 5 نفره ښځه راجیږي شي، هغلته راغونډ شي، خپل حق وغواړي، سبا ته چې خبرېږو یا هغه بیولي نظام او تحقیق سره کوي، یا بندې نه کړي، ورته چې څه ولیکي، دا شر کوي، د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي. او هلته نشر کړي، موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول، بندیان یې کړل، نو ښځې دا جرات نه کوي، مطبوعات نه شي چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي. اوس موږ نه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي.
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي، دوی د افغانستان
کې ګوري، دا د هغوی حق دی په موږ باندې. افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی. زه ډېر وخت طالبان چې راغله، زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم، ما دا کار کړی. هغه وخت دوی تعلیم لپاره د حق د کار لپاره ما خپل غږ جي کړی دی. دا د هغو حق دی په موږ باندې چې موږ باید دا غږ جي کړو، او باید هماهنګ کړو د خلکو سره. خصنه خلک چې د خلک هلته راوسی دي. دا اوس د دوحې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ، د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې بس شنګېږي، هېڅ برخه پکې نه لري. د افغانستان د ښځو سره څه روان دي؟ دا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیم نه یې کړی دي، هغه ښځې چې د باندې اوسېږي، هغه ښځې چې لاسرسی لري، هغه چې منډه راوډوي، هغو به دې شته مثلا د خپل د ژوند د یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي، او د دو حق باید واخلي، او د دو غږ باید چېرته ورسوي.
بله، په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري. دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري، چې نه اوري. نورې نړۍ دوی شاته کړي دي، نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي.
دا د دوی حق دی. نور نړۍ باندې حساب په دې نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوتښته، هغو چېرته وو؟ هغو چې کله په دوها کې دوی سره معامله کوله، دا شی باید پرې منلی وی. په هغه وخت ورته یې ویلي وی چې مثلا د ښځو حق، د ښځو تعلیم، د ښځو کار، دا د دوی حق دی. لکه څنګه چې نارینه حق لري په
افغانستان کې دعوت تاسو مرات کې دوره به قوي تضمینه غوښتي هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هیڅ ونه شو اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغو خپلې ګټې غواړي نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي د هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي کړي د باندې وي هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي نور نو تر څه وخته پورې تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي څوک هم په رسمیت نه پېژني دنیا د سره تعامل نه کوي یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله سبا دا حق سره واله نن دا بندیس وي وځکه سبا دا بندیس وي وځکه دغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قرن نور شاته وغورځولو په دې کارو باندې نو دوی باید خپله هم په دې پوه شي او دوی داسې وي چې دا طالبان خپله هم اکثر هم په دې شي پوهېږي یو پنځه شپږ نفره دي چې هغه هلته تصمیم نیسي و دغسې فرمان صادروي و د افغانستان ښځې بې ځوروي و د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه د دغسې کورنیو نارینه و ته څه ویل لرئ
دغسې کورنیو نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي باید دوی ته یعنې د دوی ملاتړ وکړي د دوی روحیه قوي کړي دوی دوی ته هوا هڅوي چې باید خیر دی که نن کار نشي کوی سبا بیا کار کوي د کار زمینه باید درته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه باندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي مثلا روحي تکلیفونه دي فشارونه دي ډپرس دي دغه شیان دوی مثلا نجات پیدا کړي باید نارینه ملاتړ وکړي که هغه ښځې د پلرونو سره وي که د ورونو سره وي که د ورونو سره وي دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکړي دو باید په لمن کې دي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي ژوند یې دبه لري خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کوي دغه دویم ځل دپاره بېخ تجربه کوي نو خدای مهربان دی د هر شپې پسې را شته امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه دی وړنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپلو طالبونو ته خپلو کارونو ته ادامه ورکړي
بله افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز بل بندیز نوی بندیز یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه خپل صحت له لاسه ورنکړي
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ هر تیارې پسې رڼا شته نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو د کار نه یې بند کړلو د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله په اجتماع کې فعالیت نه شو کوی سیاسي فعالیتونه بند شو غږ نه شو جګولی پارک ته نه شو تللی ډاکټر ته یوازې نه شو تللی حج ته نه شو تللی نور مراسمو ته نه شو تللی یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي تر دې سخت بندیزونه نشته او بالاخره اوس معاش هم خپله پاخه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودجې لرو هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ تر دې نور بد بندیز خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي ښځې چې د افغانستان نه بهر دي هغه ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادي کړي خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي باید فشار پرې راوړل شي ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري هر قبر زوال لري دا شی دعوه نه پیدا کوي نو ډېر دو خو داسې فشار اړوي فکر نه کوم که یو کالم د دوی د حکومت دا رقم ادامه پیدا کړي
بله ډېره زیاته مننه خوګیاڼي صاحب تاسو ته ښه وخت
غواړم
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په هکله موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو خو هغوی د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا ښه چاره
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.